آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی غوښتي دي چې د پاکستان د آی اس آی سره دي لاسلیک سوی تفاهم لیک باطل اعلان کړي. د امریکا حکومت په هغه کور کې چې بن لادن ووژل سو په لسګونو اسناد پیدا کړي دي، او جمهور رئیس اوباما ویلي دي چې د نړۍ د چاپیریال بدلون د امریکا ملي امنیت د عاجلو خطرونو سره مخامخ کړي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن پنج شنبه ده د 1404 نیوی کال د ثور د میاشتې یو دیرشمه ده چې د 2015 کال د می د میاشتې یو ویشتمه کیږي. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه لرو، او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسته اورو. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ملي یووالي د حکومت څخه غوښتي دي چې د پاکستان له نظامي استخباراتي شبکې آی اس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ترمنځ لاسلیک سوی تفاهم لیک باطل اعلان کړي. د حامد کرزی مطبوعاتي دفتر چې په دې اړه کومه لنډه خبر پاڼه خبره کړې ده، پکې یې د آی اس آی سره د دغه شان تفاهم لیک د لاسلیکولو له امله ژوره اندېښنه ښودلې ده. خو د جمهوري ریاست یوه مطبوعاتي بیانیه چې پرون د ارک څخه خپره سوې ده، له آی اس آی سره د لاسلیک سوي تفاهم لیک د ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې لپاره ګټور ګڼي. وایي چې په دغه تفاهم لیک کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د کارکوونکو روزنه نه ده مطرح سوې. له بلې خوا پارلمان پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل راتلونکي یکشنبه د دغه تفاهم لیک په اړه د توضیحاتو ورکولو لپاره راوغواړي.
د امریکا حکومت داسې په لسګونو اسناد خپاره کړي او ویلي دي چې هغه په 2011 کال کې په پاکستان کې په هغه کور کې پیدا کړي دي چې امریکایي قواوو د القاعده مشر بن لادن پکې وواژه. د ملي استخباراتو د رئیس دفتر ویل چې د غاسناج ورسته له هغه خبره کړل چې د امریکا حکومتي ادارو هغه د هغه قانون لمخې په جدي توګه وسیړل چې تیر کال منزور شوی وو. په دغو اسنادو کې چې پرون د چهارشنبه په ورځ خبره شوې دي، یو شمیر غیر محرمانه اسناد، د بن لادن د کورنۍ غړو ته د شخصي لیکونه، په انګلیسي ژبه د کتابونو لیست، د نظر د خاوندانو څېړنې او ځینې نور اسناد چې نورو افراطي ډلو خبره کړي وو شامل وو. بن لادن خپل کورنۍ ته په تفصیل هدایتونه صادر کړي و چې احتیاط دي کوي چې امریکایي جاسوسان دته نږدې ورنسي.
جمهور رئیس باراک اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د نړۍ د چاپیریال بدلون د امریکا ملي امنیت ته عاجلو خطرونو سره مخامخ کړي، او د طبیعي فاجعو او بشري بحرانونو د زیاتېدو امکانات یې منځته راوړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د کنکټیکټ په نیو لندن کې د متحده ایالاتو د سمندري سواحلو د محافظانو د اکاډمۍ نوو فارغ تحصیلانو ته وویل چې د اقلیم د بدلون تاثیرات به په اردو باندې هم معلوم وي چې هغه څنګه د امریکا د متحده ایالاتو دفاع کوي، او دا چې نړۍ ته پکار ده چې په بیړنۍ توګه اقدامات وکړي او د تودوخې د درجې د لوړېدو مخه ونیسي. ښاغلي اوباما وویل چې د اقلیم بدلون او په خاصه توګه د سمندرونو د اوبو د سطحې جګېدل زموږ کورنۍ امنیت، زموږ اقتصادي زیربناګانو او د امریکا د خلکو روغتیا ته ګواښونه دي. هغه داسې وویل:
Climate change and especially rising seas is a threat to our homeland security.
دا اقلیم بدلون زموږ د قواو چمتووالی ته یو ګواښ دی. زموږ زیاتره نظامي تاسیسات د سمندرونو په غاړو کې دي چې البته زموږ د ساحلي محافظانو سټیشنونه هم پکې شامل دي. د ویرجینیا د نورفوک په شاوخوا کې د سمندر لوړې څپې او سخت طوفانونه زموږ د سمندري او هوایي قواو اډې تهدیدوي. په لویدیځو سیمو کې وچکالیو او د ځنګلونو اورونو زموږ د عسکرو د روزلو مرکزونه د ګواښونو سره مخامخ کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. دا شکاری چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د تدمر لرغونی شهر نیولې دي، د دغه ډلې لخوا د تدمر د شهر نیولو دا ویره پیدا کړې چې داسې نسی چې یو ځل بیا د اسلامي کلتور نایاب آثار تباه کړی شي. د سوریه د بشری حقوقو مؤسسه چې مرکز په لندن کې دی ویل دي چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د شهر په شمالي برخو کې سخت جګړه وسوه او وروسته بیا د سوریه حکومتي قواوی د شهر د نږدې ټولو سیمو څخه ووتل. تدمر یو لرغونی شهر دی چې 2000 کلن تاریخي قدامت لري او هم دغه پخوانی ویجار سوی شهر د یونسکو د نړۍ د کلتوري میراثونو په لیست کې شامل دی. د سوریه د تاریخي آثارو مشر مامون عبدالکریم ویل دي چې په سلګونو مجسمې د دغه شهر څخه خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي، خو په دغه لرغونی خراب شوی شهر کې داسې آثار او لوی څلی هم شته چې د انتقال وړ نه دي. سوریه او ملګرو ملتونو د نړیوالو څخه وغوښتل چې د دغه لرغونی شهر د ساتلو لپاره د مرسته وکړي. د اسلامي دولت ډلې د روان کال په پیل کې په عراق کې یو شمېر لرغونی آثار تباه کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماری هارف پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکایي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې لخوا د تدمر د شهر د نیولو په اړه تشویش لري او هیله لري چې د شهر تاریخي ځایونه وران نسی.
د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهي پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې بین المللي مفتشانو ته به اجازه ورنه کړی سي چې د هر ډول نړیوالې زروي معاملې په اساس دي د ده د هیواد ساینسي او نظامي ځایونه وګوري. هغه دا هم وویل چې ایران به اضافي قشتونو ته تسلیم نسي. د ایران او د هغې ډلې هیوادونو د مرکه چانو ترمنځ چې برتانیا، چین، فرانسا، روسیا، امریکا او جرمنی پکې شامل دي خبري روان دي او هغوی د ورستي موافقه په جزئیاتو باندې ژغیږي چې په ایران باندې د بندیزونو د کمولو په بدل کې هغه هیواد د زروي پروګرام څخه راوګرځوي. دا خبري پرون د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې روان وي او د دواړو خواوو کارپوهانو برخه پکې درلوده.
د نړۍ 15 تر ټولو لوی بانکونه له دې کباله د 15.1 میلیارد ډالرو جریمه سره مخامخ دي چې په غیر قانوني توګه د اسهارو د تبادلې نرخونه ټاکلې دي. د امریکا د عدلیې د وزارت چارواکو پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې په دغو بانکونو کې د سکو سوداګرو د همکارانو په توګه کار کړی دی، نه د رقابت کوونکو په توګه، او په دې ډول هغوی د ډالرو او یورو د قیمتونو د ټاکلو لپاره خرڅلاو بند کړی وو. دغه ډلې سوداګرو ځانونه د نرخونو تنظیمون کې اتحادیه یا کارټل بللې او د نرخونو د ټاکلو لپاره د خاصو الکترونیکي وسایلو او کودونو څخه کار اخیستی وو. د امریکا لوی څارنوالي لاریتا لنچ وویل چې دغه ستري جریمه د دې لپاره ټاکل شوی دی چې هغه قیمتونه چې مارکیټ یې د دغو سکو لپاره ټاکي په نتیجه کې په ټول نړۍ کې د اقتصاد په هر سکتور باندې تاثیر کوي. یو بل چارواکی وویل چې د یورو ډالر مارکیټ د امریکا د متحده ایالاتو د اسهامو د ټولو مارکیټونو تر قیمتونو 15 چنده زیات دی. څلور بانکونو سیټي ګروپ، جی پی مورګان چیس، بارکلیس او د سکاټلند رایل بانک په دې اعتراف کړی چې قانون یې مات کړی دی. پنځم بانک چې یو بی اس نومیږي د سود د سطحې د ټاکلو له کبله د جریمې سره مخامخ دی.
او اندونزیا او مالزیا موافقه کړي چې هغو زرګونو مهاجرونو او د بشري قاچاق قربانیانو ته به چې په سمندرونو کې بند پاتې دي د ورتګ موقتی اجازه ورکړي. دا اعلان پرون د چهارشنبه په ورځ د اندونزیا، مالزیا او تالین د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې څخه وروسته وسو. دا هغه درې هیوادونه دي چې د دغو مهاجرونو سره د مرستې کولو په برخه کې زړه نه زړه وه. د مالزیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دې موافقې له مخې به مالزیا او اندونزیا هغو تقریبا 2000 مهاجرونو ته بشری مرستې ورسوي چې په سمندر کې بند پاتې دي. هغه ویل چې موږ دا موافقه هم وکړه چې هغوی ته به موقتی سرپناوی هم برابر کړو، په دې شرط چې د هغوی د میشته کېدو او بیرته تللو جریان به د نړیوالې ټولنې لخوا په یوه کال کې بشپړ کیږي. د مالزیا د بهرنیو چارو وزیر د نورو هیوادونو او غیر حکومتي موسسو څخه وغوښتل چې په دې کار کې مرسته ورسره وکړي. د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقوقو د موسسې یوه چارواکي فیل رابرټسن وویل چې د دغې موافقې په اساس به نور نو د سیمې د بیرته په شا تمبولو پالیسۍ ختمه سي. د دې پالیسۍ له مخې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو حکومتونو د مهاجرونو کښتۍ دې ته مجبوره کولی چې بیرته سمندرونو ته ستنی سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. قدر من اوریدونکو، سپا مکریز موږ د خبرونې لومړی رپورت ده. په کندز کې خارجي وسلوال طالبانو ته د ځانمرګو، بریدونو او جګړو روزنه ورکوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن پر پوښتنه کې واوري.
په کندز کې د طالبانو له ډلهیز برید وروسته اوس جګړې کمی شوې دي. ورځ په ورځ په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه مخ پر زیاتېدو ده. د هغو کلو یوه برخه بیرته دولتي قواوو تر ولکې لاندې راوستې چې له لاسه یې وتلې وه. د کندز والی محمد عمر ساپی وایي چې طالبانو په کندز کې د ښار د نیولو هوډ درلوده، خو اوس هم ګورتېپه کې د ملي اردو مرکز د وسلوالو په لاس کې دی. محمد عمر ساپی وایي چې وسلوال طالبان په دغه ولایت کې د ځانمرګو بریدګرو د روزنې کمپونه لري او تر 15 پورې ماشومان پکې روزل کیږي چې په بیلابیلو ځایونو کې به ترې په بریدونو کې استفاده کیږي. هغه زیاتوي چې خارجي اتباع چې له طالبانو سره دي د جګړې په اړه روزنه ورکوي.
دښمن د هر هغه لارې نه چې دوی ته نفر سوي استفاده کوي. د ماشومانو استفاده کېدل خلاف د نړیوالو معیارونو، دا هم یو د دې د تخطیانو نه ده چې کوي. د قرار د معلوماتو چې موږ ته رسیدلې دي، دوی په حدود د 15 ډیر واړه معصوم ماشومان چې هغه عمر یې د 12 کلونو کته ده په مختلفو سیارو کمپونو کې روزي، هغې انتحاري حملو ته آماده کي. همدارنګه ښځې هم د دوی سره دي، خارجیان بهرنیان هم ورسره دي. کوم څه چې اوس نوی دی، هغوی د پرسونل ضد ماینونه هم اوس کاریي. دغه شی یو نوی موضوع ده چې تر اوسه پورې ده نه.
د قندوز ښار د ګورتېپه په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا یو تن 14 کلن ماشوم هغه وخت ونیول شو چې غوښتلې د ملي اردو پر نوې جوړیدونکي مرکز باندې ځانمرګې برید وکړي. د قندوز والی وایي چې د ګورتېپه په سیمه کې تر 15 پورې تنکي ځوانان د ځانمرګو بریدونو لپاره روزل کیږي.
او معمولا خارجي طالبان زیاتره د تمویل، تجهیز او د تعلیم او تربیه یا د ترننګ وظیفه لري چې هغه معمولا د محلي طالبان نه ډېر تخنیکي او پیشرفته دي. دوی زیاتر پارچی او چاردره کې سیار د ترننګ کمپونه لري چې زموږ د هوایي عملیاتو د ویرې نه، د کشف نه د ویرې دوی کوشش کوي چې دغه کمپونه خپل هره میاشت تغییر کړي او موقعیتونه نامعلوم ځای ته یوسي.
سکل قندوز کې چارواکي په دې خطر جګړه سخت او پیچلې خي چې له مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې خارجي اتباع ګډون لري. دغه خارجي جنگیالي د چیچن، تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان اوسیدونکي دي. د قندوز والی محمد عمر ساپی وایي
موګه مختلف صنفونه، ملي اردو، ملي پولیس، همدارنګه محلي قوتونه او همداسې شکل ولسی پاسون، دا ټول هغه ډیر ښه منسجم دي او ډیر زیات نیاز د دیتا په دغه عرصه کې، ځکه چې دښمن نه تنها د خپل د ولایت مربوط 2000 شاوخوا د دې تعداد رسیدي، بلکې کوم خارجیان یا نور قوتونه چې دوی تراغلي وو، دوی ظرفیت خورا زیات لوړ کړی وو.
څوونه وړاندې د ګورتېپې په سیمه کې د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې یو چیچنیایي ښځه هم وژل شوې وه. سکه لیوازي قندوز کې امنیتي حالت کړکېچن نه دي، بلکې بغلان او بدخشان کې هم مخالف وسلوال طالبان د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونه کوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې د ازادي رادیو پیغامو د امریکا جغ آشنا رادیو سواب ردی. د افغانستان د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د فصل د لمنځ وړلو کمپاین د دغه هیواد په سویلي او ختیځو ولایتونو کې پای ته رسیدلې دي، او تر دې مهاله یې 3,000 هکتاره ځمکه د کوکنارو له فصل څخه پاکه کړې ده. د دغه وزارت چارواکي وایي اوسمهال د کوکنارو د کروندو د لمنځ وړلو کمپاین د افغانستان په شمال کې له بدخشان، فاریاب او سرپل ولایتونو څخه پیل شوی او ژر به نورو ولایتونو ته هم د کوکنارو د فصل د لمنځ وړلو لړۍ وغځول سي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت تیر کال په افغانستان کې 2,400 هکتار ځمکه له کوکنارو څخه پاکه کړې وه، خو د دغه وزارت چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې تر 3,000 هکتار ځمکه د دغه هیواد په سویلي او ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو له فصل څخه پاکه کړې ده. د دغه وزارت ویان زبیولا دایم امریکا غږ ته وویل د افغانستان په ختیځو او سویلي ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځ وړلو کمپاین پای ته رسیدلی، او دا مهال د کوکنارو د فصل د لمنځ وړلو چارې د دغه هیواد په شمالي ولایتونو کې پیل شوي دي.
په ختیځ کې لغمان، کونر او ننګرهار کې دا پروسه ختم شوې ده. په جنوب هم کې په هلمند، قندهار، اروزګان، فاران، نیمروز، مکمل، زابل په دې ولایتونو کې ختم دي. دقیق ارقام چې پرون موږ سره شریک شوې ده، تقریبا 3,000 هکتاره کوکنار تر اوسه پورې تخریب شوې ده، چې بیشتر د هلمند په ولایت کې دي، تقریبا 2,080 هکتاره دي.
ښاغلی دایم اوویل اوسمهال د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د افغانستان په شمالي بدخشان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو په لمنځ وړلو کې بوخت دي. دغه راز سکال د افغانستان په لویدیځ کې د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې نږدې 1,500 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویاند وایي په دغه ولایت کې د ناامنیو له امله هغوی د کوکنارو د فصل په لمنځ وړلو بریالي نه شول.
متاسفانه سکال هیڅ تخریب نه شو په هرات ولایت کې. هلته امنیتي چالشونه ډېر دي، خصوصا د شینډنډ په ولسوالۍ کې د مخالفانو زور ډېر دي او سابل عبور لارم لري. د دې نه له عملو چې هرات ولایت کې سکال هیڅ تخریب پروسه هلته کې عملي ونه شو.
ښاغلی دایم زیاته کړه د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې همغږۍ له امله سکال د کوکنارو د کروندو د لمنځ وړلو پر مهال افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې کچه په بېساري ډول راټیټه شوې ده. ښاغلی دایم وویل سکال د کوکنارو د فصلونو د لمنځ وړلو پر مهال 15 تنه افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي، چې دا شمېره په تیرو کلونو کې ډېره لوړه وه. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې سکال په افغانستان کې 2,420 هکتاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي. اکثره دغه ځمکې د افغانستان د سویل لویدیځو او ختیځو ولایتونو په 1,000 ولسوالیو کې موقعیت لري، چې د دغه هیواد په کچه ورکې 96% کوکنار کرل شوي دي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت سکال په 0,000 هکتاره ځمکو کې د کوکنارو د فصل د لمنځ وړلو پلان چمتو کړی او هڅه کوي چې دغه پلان په ټاکلي وخت پلی کړي. دغه وزارت تیر کال په 1,000 هکتاره ځمکه کې د کوکنارو د فصل د لمنځ وړلو پلان درلود، خو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس د نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه د افغانستان د تیرو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو اوږدمهالو ټاکنو د امنیت په ټینګولو کې بوخت شول، چې له امله یې د نشه یي توکو د کروندو د لمنځ وړلو چارې له ستونزو سره مخ شوې. او د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2,400 هکتاره ځمکه کې د کوکنارو د فصل په لمنځ وړلو بریالی شو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه. د ښځو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د ټلیفون شمیره 0190 00 01.
ټولنډ خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ملي یووالي د حکومت څخه غوښتي دي چې د پاکستان له نظامي استخباراتي شبکې آی اس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ترمنځ لاسلیک سوی تفاهم لیک باطل اعلان کړي. د امریکا حکومت داسې په لسګونو اسناد خپاره کړي او ویلي دي چې هغه یې په 2011 کال کې په پاکستان کې په هغه کور کې پیدا کړي دي چې امریکایي قواوو د القاعدې مشر بن لادن پکې وواژه. جمهور رئیس باراک اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ ویلي دی چې د نړۍ د چاپیریال بدلون د امریکا ملي امنیت ته عاجلو خطرونو سره مخامخ کړی دی. داسې ښکاري چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د تدمر لرغونی ښار نیولی دی. د دغې ډلې لخوا د تدمر د ښار نیولو دا ویره پیدا کړې چې داسې نسي چې یو ځل بیا د اسلامي کلتور نایابه آثار ویجار کړل شي. د ایران ستر روحانی مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې بین المللي مفتشانو ته به اجازه ورنه کړی سي چې د هر ډول نړیوالې زروي معاملې په اساس دي د ده د هیواد ساینسي او نظامي ځایونه وګوري. او د نړۍ 15 تر ټولو لوی بانکونه له دې کبله د 15.1 میلیارد ډالرو جریمې سره مخامخ دي چې په غیر قانوني توګه یې د اثارو د تبادلې نرخونه تاکلی دی.
دا امریکا غاگ آشنا رادیو منزنی سپا 2.89 FM 0.15 ریختینی او تازه خبرون.
قدر من اوریدون کو تاسی پا مکری دیه رپورته. د مکنزی نریوال انیستوت وایی چه د نری د نفوسو د درو چخه یوا برخیه په غیر معیاري کورونو کې ژوند کوي. خو اوس څېړونکي وایي چې پر انټرنیټ د کورونو داسې طرحه سته چې په اساس یې د جوړو سوو موادو څخه کورونه جوړېدای سي او د غیر معیاري کورونو مشکل حل کېدای سي. په دې اړه تاسو پام وکړئ رپورټ ته. تر 2030 کال پورې به د نړۍ نفوس تر 8 میلیارډو واوړي چې دا به په ښارونو کې ستونزې ډېرې کړي او یو له دغو ستونزو څخه په ښارونو کې غیر معیاري کورونه دي. اوسمهال د یو معیاري کور جوړول د اونۍ څخه نیولې بیا تر میاشتو پورې وخت نیسي. په لندن کې د رضاکارانو یوه ډله د داسو لرګیو څخه کور جوړوي چې مخکې ډیزاین سوي دي. دا ته په اصطلاح ویکی هاوس یا ویکی کور ویل کیږي. لرګی په منظمه او ډېر دقیقه توګه د کمپیوټري ماشین لخوا ټوټې او ډیزاینیږي چې طرحه یا خاکه یې د انټرنیټ څخه اخیستل سوې ده. د ویکی هاوس له بنسټ ایښودونکو څخه یو آلستار پروین دی چې د ودانیو د جوړولو طراحي کوي. هغه وایي چې د درې بودي پرینټر یا 3D پرینټر څخه استفاده به دې ته زمینه مساعده کړي چې خلک ځانو ته په مناسبه بیه کورونه جوړ کړي. هغه وایي
WikiHouse is essentially a series of technologies that we're developing aimed at
WikiHouse یا ویکیکور په حقیقت کې د هغو ټکنالوژیو د وادي سلسله ده چې په وسیله یې په ډیره ساده توګه مجهز کورونه جوړېدای سي، داسې چې هر څوک یې د جوړولو وس ولري. او د دغه کار لپاره موږ به د انټرنیټ او ډیجیټلي تولیدولو د ټکنالوژۍ څخه کار واخلو. ویکی هاوس د نندارې لپاره په لسو ورځو کې جوړ سوی، بیا دا په جلا جلا ټوټو کې بل ځای ته وړل کیږي او هلته بیا دایمي کورونه ورڅخه جوړیږي. پروین بیا وایي چې دا به هغه کورونه وي چې طرح به یې پر انټرنیټ موجود وي. دی وایي
Open source software is now really established. It drives a lot of the software that we use.
د اوپن سورس سافټویر څخه استفاده بیخي عامه سوی. زیاتره سافټویر چې موږ یې استعمالوو اوپن سورس سافټویر دی. اوس موږ د فزیکي شیانو د جوړولو خبرې کوو، نو په اصل کې به موږ د فزیکي شیانو یوه ویکیپیډیا جوړوو. پروین وایي چې اوس دا پروژه په ابتدایي مرحله کې ده، خو هغه دا هم وایي چې تمه لري چې خلک به په دې کې دلچسپي وښیي چې داسې کورونه جوړ سي چې جوړول به یې خاصو مهارتونو ته ضرورت ونه لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.89 FM 0.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جنگ او کورنی جنگ د پرله پسې څپونه وروسته افغانان مهاجر شولو او دننه په هیواد کې بې کوره شولو، خو اوس نه بیرته خپل وطن ته راستنیږي او امریکا ورسره د خپلې وسې پورې مرسته کوي. د نفوسو، مهاجرو او پناه غوښتونکو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سایمن هنشاو کابل ته تللی دی چې هلته د اپریل د 15 نیټې نه تر 20 نیټې پورې د امریکا د بشري مرستې په پروګرامونو باندې کره کتنه وکړله او وطن ته د راستنېدونکو مهاجرو او دننه په هیواد کې د بیزه شوو کسانو سره مرستې په برخه کې د همکارۍ په باره کې د افغان ملګرو ملتونو د بین المللي او غیر دولتي موسسو د چارواکو سره خبرې وکړلې. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هنشاو د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت د هغې ژمنې له کابله وستایه چې غواړي د ننه په هیواد کې د بې کوره شوو کسانو سره مرسته وکړي او د هغو کوششونو سره د دوامدارې مرستې وعده وکړه چې غواړي هغه نږدې 6 میلیونه مهاجر بیرته په هیواد کې نمیشته کړي چې د 2002 کال نه را په دې خوا افغانستان ته راستانه شوي دي. د هم افغانستان په دې وستایي چې د مهاجرو لپاره یې خپل ستراتیجي عملي کړې ده او دا یې هم ومنله چې د پاکستان او ایران حکومتونه افغانستان ته د مهاجرو د راستنېدو لپاره شرایط برابروي او راستنېدونکو مهاجرو ته د هیواد د پرمختګ ملي پلانونو کې مدغم کړي. خاغلی اهن شاو د بین المللي او د افغان د بیلابیلو موسسو د خپلو انډولانو سره د غونډو په ترڅ کې په هغو پروګرامونو باندې هم خبرې وکړلې چې امریکایي تمویلوي چې په دې کې د څکلو پاکې اوبه، حفظ الصحه، د بېځه شوو خلکو ژغورنه او ورسره مرسته کول او نور پروګرامونه شامل دي چې د هغو ښځو او نجونو سره مرسته کوي او تقویه کوي چې د ستونزو سره مخامخ وي. نو دا دارنګه کوششونه دي چې غواړي د هغه تاوتریخوالي سره مبارزه وکړي چې د جنس په اساس کېږي، ښځو ته په تجارت او د اساسي سواد په برخه کې روزنه ورکول کېږي. امریکا افغانستان ته د بشري مرستو په ورکولو کې په سر کې راځي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د نفوسو، مهاجرو او پناه غوښتونکو د دفتر د 2014 مالي کال کې 100 میلیونه ډالر مرسته کړې وه چې په سیمه کې افغان مهاجرو سره مرسته وشي چې په دې کې هیواد ته بیرته د دوی راګرځېدل شامل دي. د بهرنیو چارو د وزارت د نفوسو، مهاجرو او پناه غوښتونکو دفتر د پاکستان، افغانستان د حکومتونو، د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې، د سره صلیب د بین المللي کمیټې، د سرې میاشتې، د پناه غوښتونکو لپاره بین المللي موسسې او غیر دولتي موسسو سره له نږدې نه کار کوي چې په درسته سیمه کې د هغو افغانانو سره مرسته کوي چې د جنگ قربانیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هنشا وویل د افغانستان راتلونکي سوله او سوکالي د خپلو ټولو خلکو کامیابۍ پورې تړلې ده چې په دې کې ټول هغه خلک شامل دي چې د کلونو کلونو د جنگ په علت بې کوره شوي دي. افغانستان ته د ګڼ شمېر مهاجرو راستنېدل د هغه باور قوي څرګندونه ده چې د هیواد په راتلونکي لري.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، کندوز، خوست، فراه او هلمند کې بنن اسمان شین وي. په هلمند کې باندې د تودوخ لوړه درجه 42 د ورځې د خوا به هوا ډیره ګرمه وي او په فراه کې به هم نن د ورځې د خوا هوا ډیره ګرمه وي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته به هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د دغه خبرونه همکاران حاضر دي چې نسرین محمود عزیزی به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو زموږ سره اوسئ.